د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره پیل شوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن چهارشنبه ده، د مرغومی جدید 14 د جنوري میاشتې 14مه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې مرستيال پران ایکویزا وایي په مرستندویو ادارو کې د شوزو د کار ممانعت به د افغانستان لپاره په اوږد مهال کې ویجاړونکي پایلې ولري. وینما په خپل فیسبوک لیکلی چې شغلی ایکویزا د خبرې پرون سیشن به د طالبانو د بیړنیو چارو وزارت له سرپرست محمد عباس اخوند سره په کابل کې د لیدو پر مهال وکړي. د طالبان حکومت د دسمبر پر 24مه په غیر دولتي بهرنیو او کورنیو مؤسسو کې شزي له کار منع کړي. هغوی ویل چې اکثر شزي چې په ماتسو کې کار کوي اسلامي حجاب نه مراعاتوي. ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو خواخوږو د طالبانو پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. ځینو بهرنیو مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت هم درولی دی. او یوناما هم د دسمبر پر 23مه ویلي و چې د خپلو مرستو یو شمیر پروګرامونه یې ځنډولي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د خپلو تیرو څو لسیزو پالیسي بدله کړي، له تهدید او زور زیاتي دي ډډه وکړي او په سیمه کې دي د سولې او ثبات لپاره له افغانستان سره د متمدنو او شو اړیکو لار خپل کړي. شغلی کرزي دا غوښتنه پرون په یو بیان کې د خواله رسنیو له لارې خبره کړه. د دې بیان تر خپرېدو یو ورځ مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وویل چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د بریدونو پلانونه جوړوي. تر دې مخکې دوشنبه په ماښام د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په خبر پاڼه کې خبرداري ورکول سو چې هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکول کیږي چې ترهګرو ته خوندې پټنځایونه ورکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله هم ویلي دي چې د افغانستان په خاوره کې به شایي پر هغو کسانو برید وسي چې پر پاکستان حمله پلانوي. په هرات کې د نوروز په نوم د سیمه ایز راډیو پخوانی ویان خالد قادری لبنده خوشی سو. د افغانستان د خبرلانو مرکز په یو بیان کې لیکلي چې د هرات محکمې شغلی قادری په خواله رسنیو کې د انتقادي لیکنو له امله په یو کال باندې محکوم کړی و چې د سې شمې پر ورځ یې له زندانه آزاد کړ. قادری نږدې لس میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې. په غور کې یو ځوان د دې لپاره په دوه میاشتنی بند محکوم شوی چې د طالبانو له خوا یې د نجونو د زده کړو پر بندیز اعتراض کړی و. یوې سرچینې چې له طالبانو څخه یې د بیرې له کبله د خپل نوم له یادېدو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې احمد مجیدی یوه اونۍ مخکې په خپل فیسبوک کې د طالبانو له خوا د نجونو د زده کړو پر بندیز انتقاد کړی و چې بیا طالبانو ونیو او پرون یې په درې میاشتې بند محکوم کړ. احمد مجیدی د غور د مرغاب ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د ترکمنستان ولسمشر سبا چین ته روان دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هو چینینګ پرون ویل چې سردار بیردی محمدوف د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ په بلنه په دوه ورځني سفر چین ته ځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان د دې سفر په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري کریستیانو رونالدو په پلازمینې ریاض کې د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره پرون په رسمي ډول تړون لاسلیک کړ. رونالدو تر دې تړون وروسته خبري غونډې ته وویل چې د ته په اروپا او امریکا کې د فوټبال کلبونو وړاندیزونه کړي وو، خو دوی دا غوره وګڼله چې له یو نوي چلن سره مخامخ سي. د تړون له مخې النصر د کال څخه باندې 200 میلیون ډالر رونالدو ته ورکوي. دا د فوټبال په تاریخ کې تر ټولو ډېرې پیسې دي چې یو لوبغاړی یې ترلاسه کوي. خو دیش کلن رونالدو 15 وارې د ټولې نړۍ د کال غوره لوبغاړی انتخاب شوی دی. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنی خبری مجله کې موردل. په خبری مجله په خبری راپورونه کې اورئ چې افغان سوداګرو په سلګونو کانټینرا تجارتي مال چې په کښتیو کې د کراچي پر لوري روان وو، د ایران د چابهار لوري ته ولېږداوه.
تجارت کې زمونږ د دې سره ډېرې جدي ستونزې دي او دا ستونزه که حل نه شي افغانان مجبور دي چې په بل بدیل فکر وکړي.
ایران ویلي چې د افغانستان یو شمېر ښځینه محصلانو ته په تهران کې د زده کړو زمینه برابروي. محصلانې وایي
نو د پوهنتون څخه وروسته موږ کولی شو چې ماستري پیجي دغه شان ته په سکالرشپونو کې درشو.
دوی نامه مرستیال د قلم لار ټولنې له مشر ماتیو لاوی سره پرون وکتل. دوی پر څه خبرې وکړې؟
لاوی ته مونږ دغه معلومات ورکړل چې په کوم سیمه کې چې افغانانو سره ملاقاتونه کړي دي، خصوصا کومو مشرانو، دیني عالمانو، دوی ټول د همدې غوښتنه کوي چې د نجونو پر مخ کې ښوونځي ژر تر ژره خلاص شي.
طالبانو کندهار کې د ښځو یوازنی تجارتي مرکز هم وتاړه.
مو کالی جوړول، مو اډرونه اخیستل، مو خرڅول. دا معلومه نه ده چې په څه وجه مرکز باندې ټولې هیڅ نارینه شتون نه و پدې کې.
د راپورونو پر اساس روسي پوځیانو په اوکراین کې د هوا او ځمکې له لارې بریدونه زیات کړي دي. دا خبري مجله تر اونۍ وبجو ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غوښتست د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. افغان سوداګرو په سلګونو کانټینر تجارتي مال چې په کښتیو کې د کراچي پر لوري روان وو، د ایران د چابهار لوري ته ولېږداوه. سوداګرو دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې پاکستان د کراچي په بندر کې د افغانانو د تجارتي مالونو لپاره یو لړ نوي اصول وضع کړل. د پاک افغان سوداګری خونی په باور دا اصول د ابټال تړون څخه سرغړونه ده چې په 2010 میلادي کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی وو. جزئیات په دې راپور کې.
د افغان سوداګرو شاوخوا 1500 کانټینر تجارتي مال چې له انډونیزیا او مالیزیا د کراچي بندر له لارې افغانستان ته انتقال کړي، چابهار بندر ته واستول شو. د پاک افغان سوداګری خونی رئیس خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه. ویل چې دا مال پرون روسه تر دې د کراچي پر ځای چابهار ته ولېږل شو، چې پاکستاني چارواکي د کراچي په بندر کې له یوې اونۍ راهیسې د افغان تاجرانو مالونو ته له خپل لوري یو په دوه یو په درې لوړ قیمت ټاکي. الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني چارواکو دا چلند د دې سبب کیږي چې د افغان سوداګرو د مالونو بیمه تقریبا څلور برابر زیات شي، او د دې نرخ له مخې بیا افغان تاجر مجبور دی چې د افغانستان په ګمرک کې هم د یو کانټینر مال په ځای د نږدې څلورو کانټینرونو په اندازه محصول ورکړي، چې له دې سره په افغانستان کې قیمتونه لوړې شي. خانجان علي کوزي زیاته کړه چې دوی هڅه پیل کړې دي چې پاکستاني لوری قانع کړي چې له دې کاره لاس واخلي، خو تر اوسه دې هڅو نتیجه نه ده ورکړې، او که نتیجه ورنه کړي زیان به پاکستان ته هم ورسی شي.
په ترانزیتي تجارت کې زمونږ د دوی سره ډېرې جدي ستونزې دي، او دا ستونزه که حل نه شي افغانان مجبور دي چې په بل بدیل فکر وکړي. حتی موږ اوس 80% د پاکستان د کراچۍ د لارې نه ترانزیت کوو، نور ټول د مرکزي آسیا او د چابهار د لارې نه کوو، نو بالاخره دا 80% به دوی موږ مجبور کړي چې د بلې لارې نه وکړو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2010 کال کې د اپټا تړون لاسلیک شوی دی. د دې تجارتي تړون له مخې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی، پاکستان د کراچۍ، قاسم او ګوادر بندرونو له لارې افغانستان ته د ترانزیت اجازه ورکړه. همدارنګه افغان سوداګرو ته اجازه ورکړه چې د هند الهور او واګي بندر پورې خپل مالونه ورسوي. د دې په بدل کې پاکستان د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته د تجارت امتیاز ترلاسه کړ.
د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د یو شمېر هغو رسنیو دوسیې چې له افغانستان بهر د دوی د نظام پر ضد فعالیت کوي تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د محکمې لخوا وڅېړل سي. د دې وزارت د نشراتو رئیس ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو رسنیو له مسؤلانو غوښتل سوي چې د طالبانو د نظام پر ضد د نشراتو د موضوع په اړه د وضاحت ورکړي. دا هم په دې اړه راپور.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د هغه رسنیو چې له افغانستانه بهر د نظام پر ضد فعالیت کوي دوسیه به د پنځشنبه په ورځ د محکمې له لوري وڅېړل شي. د دې وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد ازادي راډیو ته وویل چې د دغه رسنیو له مسؤلینو غوښتل شوی چې د نظام پر ضد د نشراتو د موضوع په اړه دی وضاحت ورکړي، او دغه شان د فعالیت جوازونه هم تمدید کړي، خو د په خبره د هغوی له لوري تر اوسه دوی ته ځواب نه دی ورکړل شوی. نوموړي وویل چې محکمه به د دغه رسنیو د فعالیت د جواز په اړه پریکړه کوي، نه د رسنیو د مسؤلینو د شخصیت په اړه.
پنځشنبه پر ورځ 10 بجې د محکمې ابتدایي محکمې لومړنۍ ناسته ده. دوی له غوښتل شوی دي دغه ټول رسنیو مسؤلین دلته نسته بهر کې، نو موږ ورته چې تاسو یو وکیل ونیسئ یا څوک راولېږئ محکمې ته، تاسو خپل وضاحت ورکړئ. که چېرته بیا دوی محکمې ته هم څوک راونه لېږل خپل استازي، نو محکمه بیا یو کلمې له طرفه یو وکیل نیسي. دا چې په غیاب کې موږ د یو چا د یو شخصیت په اړه د رسنیو د مسؤل په اړه فیصله کوو، دا خبره درسته نه ده.
خو ښاغلي حماد له دې وړاندې باختر اژانس ته چې اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي ویلي وو چې د هغه رسنیو په اړه چې له هېواد بهر د نظام پر ضد فعالیت کوي او مسؤلین بهر ته تختی دلی دي دوسیه محکمې ته استول شوی. خو نو موري دانه دی ویلي چې د کوم رسنیو دوسیه محکمې ته استول شوی او د نظام پر ضد کوم ډول تبلیغات کول. د افغانستان ل رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي د طالبانو دغه ډول کړنې د هغه رسنیو لپاره چې په کور دننه فعالیت کوي د خطر زنګ دی. د دې بنسټ مسول ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د رسنیو په وړاندې هر ډول غیر قانوني عمل د بیان ازادي او اطلاعاتو ته لاسرسي ته زیان رسوي.
چنین برخوردا میتونه زنگ خطر برای
دغه ډول کړنې د رسنیو خبریالانو لپاره چې په افغانستان کې فعالیت کوي د خطر یو زنګ دی. خو موږ هیله لرو چې حکومت په خپله دغه پریکړه له سره کتنه وکړي تر څو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې لمنځه لاړې نه شي.
په ورته وخت کې د آزادو خبریالانو ټولنه وایي هیله لري چې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې پریکړه د افغانستان د رسنیو د قانون پر بنسټ وشي. د دې ټولنې رئیس حجت الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت دوی ته ویلي چې دغه محکمه به یوازې د یو شمېر رسنیو جوازونه پاړوي.
انتظار درم چې تصمیم به لغو جوازای
هیلمند یو چې دا پریکړه د رسنیو د جوازونو د لغوه کېدو لامل نشي. رسنۍ دې هم داسې معلومات او اسناد وړاندې کړي چې د اوسني نظام پوښتنې ځواب کړي او نظام هم د دې په وړاندې له حوصلې کار واخلي.
از حوصله مندی کار بگیره.
لبل خو د افغانستان د خبریالانو او رسنیو فدراسیون د رسنیو او د رسنیو د مسولینو په وړاندې د طالبانو غیابي محکمه غیر قانوني او غیر شرعي بللې. دغه فدراسیون د سه‌شنبه په ورځ په دیاړه په یو اعلامیه کې ویلي حاکم سرزوري نظامونه تل د غیابي محاکمو لوري پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ فشار راوړي او دا کار د نړیوالو قوانینو پر رڼا کې د بشر له حقونو ښکاره سرغړونه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له دې وړاندې پر رسنیو ګڼ محدودیتونه وضع کړي او له همدې امله په افغانستان کې یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه هم بند کړي دي. نږدې یوه میاشت وړاندې د طالبانو حکومت په اف ایم او منځنیو څپو د ازادي او امریکا غږ راډیوګانو خبرونه بند کړي. د طالبانو دا کړنه په کور دننه او بهر په پراخ کچه وغندل شوه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته ایران ویلي چې د افغانستان یو شمېر ښځینه محصلانو ته په تهران کې د زده کړو زمینه برابروي. بل لوري ته د بریتانیا تر شلو ډیرو پوهنتونونو ژمنه کړې ده چې پر افغان نجونو د پوهنتون د زده کړو د بندیز تر لرې کېدو پورې به افغان نجونو ته په خپلو پوهنتونونو کې د وړیا زده کړو زمینه برابره کړي. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت تېره میاشت امر وکړ چې تر بل امر پورې دي افغان نجونې پوهنتونونو ته نه ځي. احمد شیبر نور تفصیل راکوي.
ایران د تهران په پوهنتون کې د افغان محصلانو بورسونه 15 برابر زیات کړی دي. د ارنا شانس راپور له مخې سږ کال د دې بورسونو لپاره د ایران حکومت 40 میلیارد تومان ځانګړي کړی دي. د تهران د پوهنتون رئیس سید محمد مقیمی وای پوهنتون په افغانستان کې له زده کړو د محرومو شویو نجونو منلو ته چمتو دی. شاخلی مقیمی د سه‌شنبه په ورځ خبری غونډې ته وویل چې په پوهنتون کې د منلو شرایط دادی چې د افغان نجونو علمي سطح او تحصیلي سوابق د تهران د پوهنتون په کچه وي. خود تهران د پانتون دا اعلان د افغان جنو لپاره شایعه څونکې نیوی. صوفیا زاهد یو محصله ده چې د طالبانو له حکم وروسته اوس په کور ناسته ده. د په ایران کې وروستیو سیاسي تحولاتو ته اشاره وکړه او ازادي راډیو ته وویل چې شبه داوی چې د افغانستان دننه دوی ته د زده کړو زمینه برابر شي.
پانتون هغه یو مرحله ده چې انسان ذهن سازی کوي. نو د پانتون څخه وروسته موږ کولی شو چې ماستری پی جی دغه شان ته په سکالرشپونه کې درشو. که چیرته دغه شرایط په خپل هیواد دننه کې د ټولو محصلینو لپاره برابر شي نو زما په نظر دا به ډیر ښه وي.
د جرمنی د ډی پی ای اژانس په باور د اوس لپاره 420 افغان محصلان په تهران پوهنتون کې زده کړې کوي چې له 400 څخه یو برخه نجونې دي. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت تیره میلادي میاشت دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ تر ثانی امر پورې بندیز ولګاوه. پر دې پریکړې نړیوالو او د افغانستان دننه خلکو سخت غبرګون څرګند کړ. بل لور ته د بریتانیا تر شلو د ډیرو پوهنتونونو مسؤلانو ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم به تر بندیز پورې د بریتانیا د ډیجیټل روزنیز شرکت یا فیوچر لرن له لارې په افغانستان کې افغان ښځینه محصلانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړي. د بریتانیا د رسنیو د راپورونو له مخې افغان نجونې او میرمنې کولی شي چې آنلاین په څه باندې 1200 روزنیزو دورو کې برخه واخلي. د بریتانیا له دیرشو مهمو پوهنتونونو څخه شپږ ویشتې د فیوچر لرن شرکت له شریکانو څخه دي. د تهران پوهنتون وروسته تر دې د ښځینه افغان محصلینو د منلو خبر ورکړ چې یو شمېر ایراني چارواکو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر ځنډېدو خواشیني څرګنده کړه. قمر نیازی چې د زده کړو د برخې فعال افغانه ده د تهران د پانتون د اعلان پاړه وای
د انجونو سفرونه دی یا د خزینه او سفر د چې بدون له محرم څخه د نظام د خواڅخه پابندي پیبندي لګول شوی د چې دی بدون له محرم څخه سفر نشي کولای دا که یو لورکی لار سی تهران ته تحصیل لپاره چوک بیوی سی تر هغه ځایه پورې ټول خوړونم نه لري ټول خپلرونم نه لري ډېرې نجونې ستا چې نفقه کور ته همدغه جلۍ پیدا کوي یو وخت کې کار کوي یو وخت کې پوهنتون وایي هغه کار هم پې باندې ودرېدله پوهنتون هم پې باندې ودرېدله دا که بیا هغه لاړ سي تهران ته د زده کړې دپاره دلته به فامیل څنګه سي.
ایران په داسې حال کې افغان انجونو ته د لوړو زده کړو وړاندیز کوي چې د راپورونو له مخې په تیرو کلونو کې د ایران په ښوونځیو کې د افغان کډوالو پر زده کړو محدودیتونه لګېدلي وو. ایران د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی او وخت په وخت په دغه هیواد کې له افغان کډوالو سره د بد چلند راپورونه خپرې شي. وروسته تر دې چې 22 کلنه ایرانۍ مهسا امینی د اسلامي حجاب د نه رعایتېدو په تور د ایران د پولیسو په توقیف کې د سپتمبر په 14 ووژل شوه د ایران په بیلابیلو ښارونو کې په پراخو اعتراضونو کې نجونو او ښځو برخه واخیسته. ایرانی چارواکي د دې معترضانو د ځپلو په خاطر د نړیوالې ټولنې له سختو نیوکو سره مخامخ شول.
پنجشیر کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې له یوه دولتي رینجر څخه دوه ماشومان لیدلي چې یو مړ سوی او بل ټپي دی. د دې ولایت د والي ویان وایي چې د دې پیښو په اړه پلټنې روانې دي. دا هم راپور
نور محمد ویا تکلن وراره د یک شنبه په ورځ شاوخوا د سهار 9 بجې وبجل شو. د نوموړي په خبره وراره د خپلې کلنۍ ازموینې په پارچه پسې تللی و چې د راتګ پر مهال له خپل ملګري سره دا پیښه پرې وشوه. دا چې دا پیښه څنګه وشوه نور محمد په اړه ازادي راډیو ته داسې کیسه کوي.
ما په خانه بودم
د سهار 8:30 بجې چې وراره مې له کور نه ووت او ماته یې وویل چې کاکا زم ښوونځي ته او خپله پارچه اخلم. دا چې کله له هاخوا نه یو بل ملګري سره یې راځي د کلي خلکو لیدلي چې دوی رینجر ته پورته کېږي. رینجر ورته دروي او دوی ورجک شوي. دوی چې کله خپل کلي ته راځي هر څه غږ کوي د موټر بانټ په لاسونو وهي خو څوک ورته موټر نه دروي. دغه ماشومان هم چاته کلنو د رینجر نه ځانونه لاندې غورځوي. هغه نظامي هم دومره غیرت نه کوي چې دوی خو اوس ولوېدل باید تر روغتونه پورې بوزي تختي اوس موږ څوک راونیسو.
نظرم داری سره دیگه اون نظامی هم همه قدم میکنه که غیرت ببره تا شفاخانه ببره حال خفت آدمی میکرزه میره دیگه ما که را بگیریم.
دندون محمد پوینا دوراره ملگره یه چپی و دا محل پرختون که دی دغه پیخ دا پنشیر ولیت خانیز ولسوالی که شویده. دا پنشیر ولیت لپاره دا طالبان و سیمیز و چارواکو هم دغه پیخ تایده وی. دا دی ولیت دا والی وین ابو بکر صدیق ازادی راڈیو دا پیولیکل پیغام که ویلی چه پیخ شوی خو پاړی پلټنی روانی دی. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي خو لیکلي پایلې به ژر له رسنۍ سره شریک شي. دا پیښه داسې مهال کېږي چې له دې وړاندې هم له یاد ولایت نه عامو خلکو سره د طالب ځواکونو د ناسم چلند په اړه راپورونه ورکړل شوي خو طالبانو بیا رد کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. او اوس هم یوه نړیواله مسئله د راپورونو له مخې روسي پوځیانو په اوکراین کې د هوا او مځکې له لارې بریدونه زیات کړي دي. دا حملې یوه ورځ وروسته تر دې ډېرې سوې چې کیف ادعا وکړه چې په سلګونو روسي پوځیان یې په یوه برید کې وژلي یا ټپیان کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د اوکراین پوځ وایي چې روسي ځواکونو یوه ورځ وروسته تر دې چې درانه تلفات ور واوښتل په اوکراین کې ملکي اهداف په نښه کړل. د اوکراین د لوی رسیز دفتر د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې شاوخوا 1500 روسي عسکر په یوه ورځ د اوکراینی ځواکونو د برید پر مهال د خرسون په ماکیفکا ښارګوټي کې یا وژل شوي یا ټپیان شوي دي. په خپلواکه توګه دا ګرانه ده چې د کیف ادعا تایید شي خو د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې په دې برید کې 3 روسي عسکر وژل شوي دي. د روسیې د پوځ بلاګ لیکونکي چې ډېر کله د اوکراین د جګړې پر مهال د باور وړ معلومات شریک کړي دي وایي چې د برید پر مهال د روسي پوځیانو مرکز ته نږدې د مهماتو زیرمه چاودلې ده چې له امله یې تلفات زیات شوي دي. اسوشیټد پرس اژانس د ماکیفکا په ښارګوټي کې یوه ویډیو ترلاسه کړې ده چې 5 کرینونه او د بیړنیو چارو کارکوونکي پکې ښکاري چې د کانکریټ سترې سترې ټوټې لرې کوي. دا د اوکراین د جګړې له پیله چې څه باندې 10 میاشتې کېږي پر روسي ځواکونو تر ټولو خونړی برید دی. د روسي حکومتي اژانس ریا نوویستي پرون راپور ورکړ چې د وژل شویو عسکرو د بیر مراسم په 2 ښارونو کې ترسره شول. د اوکراین پوځ د سېشنبه په ورځ وویل چې روسي پوځیانو د 24 ساعتونو په ترڅ کې 6 توغندي او 2 هوایي بریدونه وکړل. همدارزې د ورځې په اوږدو د راکټ لانچر 8 بریدونه ترسره کړل. د اوکران د پوس په وینا د شپږ توغندي او له هوایي بریدونو څخه دیرش حملې پر ملکي تاسیساتو شوي دي. د دې بریدونو له امله د اوښتو تلفاتو دقیق شمیرې تر اوسه له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو د اوکراین د لوی درستیز د دفتر په وینا د دوی ځواکونو پرون وویشت ایراني ډرون الوتکې نسکورې کړې دي.
د خبرونې دې برخې ته بیا هم شرغلاست. په پیل کې له فریدې سیال څخه اورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونې کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
له برېټانیې خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو په وروستیو اقداماتو سره مقاله لیکلې او په سرلی کې دا اقدامات د ښځو خلاف جګړه بللې. د ورځپاڼې د سرمقالې لیکوال په وینا د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات چې لیکوال بیرحمانه بللی یوازې د بشري حقونو مسله نه ده، بلکې د ژوندي پاتې کېدو مسله ده. لیکنه زیاتوي په داسې یو هیواد کې چې لا د مخې اقتصادي وضعیت خراب دی، 90% وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. له درې برخو دوه برخې وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. 40 میلیونه یې له لوږې سره مخامخ دي او مندې پلرونه د کورنیو د نفقې لپاره پښتورګي پلوري. د ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقداماتو یې ژوند نور هم سخت کړی دی. د ګارډین اثر مقاله وړاندې وایي طالبانو په نادولتي مرستندویه سازمانونو کې د ښځو پر کار بندیز سره ښځو او ماشومانو ته د حیاتي او ژوند ژغورونکو مرستو د رسولو مخه نیسي. د اثر مقالې لیکوال زیاتوي نږدې ټولو لویو مرستندویو ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولې دي او ملګرو ملتونو هم یو شمېر له وخت سره تړلي مهم پروګرامونه درولي. د نړۍ یو شمېر هیوادونو په نادولتي مؤسسو کې د افغان ښځو پر کار د طالبانو د بندیز پریکړه خطرناکه بللې او له دوی څخه یې غوښتې دي چې سمدستي د پریکړه بیرته بدله کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارو او نورو مرستندویو سازمانونو ویلي د ښځینه همکارانو پرته دوی نشي کولی په افغانستان کې اړو خلکو ته د خپلو مرستو بهیر جاري وساتي. د سیف د چلډرن عملیاتي مشر ډیوډ رایټ تیر اونۍ له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې وویل د افغانستان په څیر په یو دودیزه ټولنه کې دوی نشي کولی له ښځینه همکارانو له لرلو پرته سرګونو ماشومانو او میندو ته مرستې ورسوي، چې دا ښایي د دوی مرسته او درملنې ته د یو شمېرو اړو ماشومانو د مړینې سبب شي. ډیپلوماټ خبرونې هم په افغانستان کې په ناوړه بشري وضعیت کې ولیکنه خبره کړې ده چې سرلی کې طالبان هیر کړی پر ځای افغان وګړو سره مرستې وکړي. د لیکنې لیکوال وایي داسې نه ښکاري چې د افغانستان سیاسي کړکیچ دې په نږدې راتلونکي کې هوار شي، خو د دې معنی باید دا نه وي چې نړۍ افغان وګړي پرېږدي چې تر ناڅرګند وخته وکړیږي.
ازادي راډیو ته ورسېد. د یونام مرستل مشر مارکوس پوزل د قلم لار ټولنې له مشر ماتیولا ویسا سره په کابل کې په خپل دفتر کې پرون وکتل. قلم لار ټولنه یو رضاکاره ټولنه ده چې له 2009 میلادي کال راهیسې د ټولو افغانانو لپاره د زده کړو د شعار تر چتر لاندې فعالیت کوي. احمد شیبر د دې کتنې په اړه له شغلي ویسا څخه لومړی دا پوښتنه وکړه چې پر کومو موضوعاتو خبرې وسوي.
د امارات په وخت کې موږ 15,000 نجونو ته په کورونو کې په مخکې ښوونځیو ګرځنده ښوونځیو او آنلاین زده کړو د لارې درس ورکوو او همدارنګه په دغه یو کال کې د قلمدار ټیم موږ 38 ولایتونه 115 ولسوالۍ ته سفرونه کړي وو چې موږ د همدې لپاره افغان ولس راپورته کړی و چې دوی خپله د زده کړو خصوصا د نجونو د زده کړو غږ خپله پورته کړي. دا د اسلامي انساني حق دی او دا د افغان افغانانو حق دی، د افغانانو غوښتنه ده. تر ډېره پورې په همدغه باندې بحث وسو چې ټول افغانان چې ما په دې ولایتونو کې ورسره لیدلي دي دوی د زده کړو غوښتنه کوي او دا چې اوس اسلامي امارت د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي دي د دې لپاره به یو د بل سره نظریات تبادله کړل. له هغوی ته مو همدغه معلومات ورکړل چې په کومو سیمو کې چې افغانانو سره ما ملاقاتونه کړي دي خصوصا قومي مشرانو دیني عالمانو د ټول د همدې غوښتنه کوي چې د نجونو پر مخ کې ښوونځي ژر تر ژره خلاص شي.
د دې کتنې له خاطره مارکس پوتزل تاسو ته بلنه درکړې وه او کنه تاسو ورغلي له دوی سره مو وکتل او په دې باره کې مو توضیحات ورکړل؟
نه، غوښتنه د دوی یو همکاري مخکې ما ورسره لیدلې وه، هغوی کړې وه چې تاسو زمر د سیاسي له مسول مشر شاغلي کوتل سره وینه یو تر څو پورې چې هغه ستاسو له کارونو خبر سي او هم هڅنګ کې هغه ستاسو کارونه په ټویټر کې کتلي و هغه علاقه مند دی نو په همدې خاطر غوښتنه دوی کړې وه زه د دوی دفتر ته ورغلی وم او هلته مو د دوی په دفتر کې مجلس وکړ.
له تاسو سره ښاغلي پوتسل کومه ژمنه وکړه چې څه کولی شي چې د نجونو د مکتب په برخه کې څه وکړي او یا ستاسو هڅې پسې پراخ شي؟
زموږ سره همدغه وعده وکړله چې زه به هغه موسسات په نجونو د زده کړو په برخه کې کار کوي لکه یونیسف او نور موسسات به له هغوی سره تاسو معرفي کړم چې تاسو هغوی په ګډه سره کار وکړي ځکه یو نما سیاسي نمایندګي خو د دې لپاره کم پانډ او څه نه لري او دوهم هغه ماته وویل چې تاسو څه غوښتنه لرئ یو نما یا د نړیوالې ټولنې څخه ستاسو د کارمندار غوښتنه څه ده؟ ما زموږ غوښتنه همدا ده چې همدغه د نجونو د ښوونځي موضوع له اسلامي امارت سره حل کړي او خصوصا افغانان ته د دې زمينه مساعده کی چې افغانان په اتفاق سره که په بهر کې دي که دلته دي دوی همدغه زمينه مساعده کی چې موږ په ګډه سره قومي مشران دینی عالمان د جرګې د لارې د کانفرنس د لارې همدغه موضوع د امارت سره حل کړو دوی دا زمينه مساعده کی داسې نه لکه اوس موږ چې مثلا کرملار په یو یوازې کار کوي نورې ټولنې هم ځان ته کار کوي که موږ تاسو دا زمينه مساعده کی چې موږ په ګډه سره یو شخصو او د اسلامي امارت سره خبرې وکړو تر څو پورې چې موږ همدغه خپل هدف ته ورسېږو د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه خداسي ځکه دا د افغانانو غوښتنه ده او دوهم زما غوښتنه همدا ده چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان هغه سیمې چې زیانمنې شوي دي او په شل کال هلته ښوونځی نه و هماغو ته خاصه توجه وکړي.
د قلملار ټولنې مشر متیولا ویسا و چې پرون یې د یونما له مرستیال مشر مارکوس پوتزل سره په کابل کې د تعلیم پر مسله خبرې وکړې. طالبانو په کندهار کې د ښځو یوازنی سوداګریز مارکیټ هم وتاړه. دغه سوداګریز مرکز چې تر ډیره د ښځو د لاسي صنایعو اړوندو توکو ته ځانګړی وو ټولې چارې د ښځو لخوا مخته وړل کېدلې او پیرودونکي هم یوازې ښځې وې. تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
د ښځو لپاره ځانګړی سوی دغه یوازنی سوداګریز مارکیټ د کندهار په عینو مینه کې موقعیت لري او شپاړس بیلابیل دوکانونو پکې فعال و چې د شاوخوا سلو ښځینه کسبکارانو لخوا یې چارې مخته وړل کېدلې. میرمنو په دغه سوداګریز مارکیټ کې د لاسي توکو، خیاطۍ، خامکدوزۍ او د ښځو د سینګار توکي پلورل چې مشتریان یا پیرودونکي هم یوازې میرمنې وې. دیش کلنه ګلالۍ چې یوه کونډه میرمن ده او د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده په دې مارکیټ کې د خیاطۍ یو دوکان درلود او ورسره لس نورې میرمنې هم په کار بوختې وې او ښځینه جامې یې رغولې. نوموړې وایي د مارکیټ تر بندېدو وروسته د دې په شمول ټولې کارکوونکي پر کور سبي دي.
خپله د کور سرپرست یم او په څلورویشت کلنۍ باندې کونډه سوې یم. د ښځو سوداګریز مارکیټ کې مې دوکان و چې هغه یوازې د ښځو مارکیټ و هېڅ د نارینه وو شتون نه و په کښې کې او یوازې زه نه دا ګرې ښځې داسې مجبوره وې غریبانې وې د کور سرپرستي په غاړه وه یا کنجانې وې ګردورې دوکانونه کول نو شوو یو حلال روزي مو پیدا کوله د خیاطۍ بخش کې مو کار کوي او مو کالي جوړول او مو آډرونه اخیستله او مو خرڅوله. دا معلومه نه ده چې په څه وجه مارکیټ بند سو ولې ایس د نارینه شتون نه و په دې کې.
عائشه هم د ښځو د سوداګریز مارکیټ یوه هټۍ واله ده چې اوس مهال د مارکیټ د بندېدو په خاطر پر کور ناسته ده. هغه وایي په دې مارکیټ کې د یوې میرمنې سره لسګونه نورې ښځې هم بوختې وې او خپلو کورنیو ته یې حلاله نفقه لاسته راوړل چې اوس ټولې بېکاره سوي دي.
زموږ مارکیټ بند شو تقریبا موږ په مارکیټ کې د هرې کارکوونکي سره تقریبا شل تر پنځوس تنو پورې کار کوي هم شاګردان وو هم کارکوونکي وو. موږ ته خو ویل شوي دي چې د طالبانو د طرفه بند شو نو موږ دغه غواړو چې ژر تر ژره مارکیټ خلاص شي او هغه بېوزله او مسکینې ښځې چې زموږ سره یو ځای وي او کارونه یې کول خپل کار ته مخه ورکړي. زما په واسطه باندې تقریبا پنځوس ښځې پر کار شوي دي نو دوی ولې کوشش کوي چې د دغو ښځو کار وخراب کړي.
که څه هم طالبانو په رسمي ډول په کندهار کې د ښځو د دې یوازنی مارکیټ د تړل کېدو په اړه نظر نه دی څرګند کړی خو د دوی حکومت تېره اونۍ په نادولتي موسسو کې د نجونو او ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې له امله یې یو شمېر بهرنیو او کورنیو موسسو خپل فعالیتونه ودرول. د کابل پوهنتون استاد محموده وایي د طالبانو حکومت یو شمېر مرکزونه په دې دلیل چې ښځو او نارینه وو پکې یو ځای کار کاوه وتړل خو د هغه مرکزونو تړل چې ټولې چارې د ښځو لخوا ترسره کېږي دا د اندېښنې وړ خبره ده.
زموږ نیم په نیم ښځې کونډې شوي دي او نیم په نیم نفوس زموږ یتیم دی هغه یتیم تنن ډوډۍ څوک راوړي، هغه کونډې ته څوک سرپناه برابر کړي؟ زما سوال د یوې ښځې په توګه دغه دی.
د ټولنیزو چارو کارپوه نعمت الله صاحبزاده نالان وایي د میرمنو لپاره دوکانونه، ورکشاپونه او مارکیټونه د بیکاری د ستونزې د حل او د بېوزلو میرمنو او ماشومانو د پالنې یوه ښه لار کېدای سي.
زه همیشه دا وایم چې د اسلامي نظام د پاره ډېر ښکلې خبره نه ده چې په میلیونه هاو ښځې او ماشومان په بازارو کې پکړ تول.
په کندهار کې د ښځو سوداګریز مارکیټ په 2019 کال کې د دې ولایت د کسبکارو میرمنو د پرلپسې غوښتنو په اساس د نړیوالې ټولنې د میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د پروګرام په لومړنۍ همکاري پیل او خپل د میرمنو په 250,000 امریکایي ډالرو شخصي پانګونه پرانیستل سو.